کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته استولې د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي ګوند د بیلي شمې ډلې مشر عطا محمد نور، د اسلامي وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق، د ولسی جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحمانی او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نمونه لیدل کیږي. د غونډې اکثره ګډونوالو چې د طالبانو د پخوانی واکمنۍ د وخت شمالي ټلوالې ډلې غړي دي په تېر جمهوري نظام کې لوړې دندې درلودې او ډېر ځلې هم د هغه نظام مخالف دریځ غوره کړی و. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی دا هیله پرون له سی ان ان تلویزیون سره د خبرو په مهال څرګنده کړه. بلاول بوټو زرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او پرې نښړي چې تر هغه د افغانستان له خاورې کار واخلي. د بلاول بوټو زرداری د دې مرکې تر خپرېدو مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلي وو چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ په کابل کې د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پر لنډمهاله اوربند صلاح شوې ده. د ایران د وسلوال ځواک لوی درستیز محمد باقری د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې باقری د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې وویل چې د ایران او تاجکستان وسلوال ځواکونه له افغانستان سره په سوله او ثبات کې مرسته کولی شي. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د دوو میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بې ساري ډول مخ په کمېدو دی، د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې. د پاکستان د مالي وزارت پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې دا خبرې به د رواني می تر 15مې پورې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناټو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې ویښ پاتې شي. هغه په یوه بیان کې د فنلند او سویډن دا پریکړه تاریخي بللی او ویلي دي چې دوی به د امریکا له کانګرس او د ناټو له متحدانو سره کار وکوي تر څو هر څومره ژر چې کېدی شي دغه دواړه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. زمو شخله آساجی رادیو اوری طالبانو د شزو خلاف د محدودیتونو په دوام کې امر کړی چې تلویزیون دی د شزینه ویندویانو لوس مخ نشي. په غزنی کې روغتیایي کارکونکو ته موټر سایکلونه ورکړل شوی.
د دې مرسیکلو توزیز خادف دا ولو چې باندې ستنطران او سی کارکونکو په وخت سره ټول کلو ته ورسیږي.
لشمانیا څه شی دی او د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟
د پشخانو استعمال ډیر مهم دی.
د موبایل شبکو له وضعیت ډیر خلک شکایت لري.
کومه شمیره کې تاسو دایل کړی او خلی ده؟
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې په داسې حال کې وښودل شوې چې مخونه یې پټ وو. په کابل کې د بیلابیلو تلویزیونونو شزینه ویندویانې وایي ادارو ته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې ویل شوي چې شزینه ویندویانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ کړي. دغه وزارت هم تاییدوي چې د تلویزیونونو مسؤلانو ته یې دا ډول سپارښتنه کړې ده. نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
ساروان صاحب، نن سهار د افغانستان په بیلابیلو تلویزیوني خبرونو کې خزینه ویندویانې په بیمخینی ډول په پټو مخونو راښکاره شوي. دوی د حجاب ترڅنګ د ماسکونو په وسیله لسترګو غیر ټول مخ پټ کړی وو. د کابل د یو خصوصي تلویزیون یو ویاند چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي، دی ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د دوی دفتر ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي ورغلي او سپارښتنه یې ورته کړې چې له دې وروسته باید خزینه ویندویانې په خپرونو کې خپل مخونه په ماسکونو باندې پټ کړي. په کابل کې د طلوع نیوز په نوم یو خصوصي رسنۍ هم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې طالبانو ترې غوښتي چې له دې وروسته یې د تلویزیوني خپرونو ټولې خزینه چلوونکي باید د خپرونو پر مهال مخونه پټ کړي. د همدې تلویزیون یوې ویاندې بیا پر خپل انسټاګرام خپل یو خپور کړي انځور سره لیکلی دی چې په دغه انځور کې مخې په ماسک باندې پټ دی. لیکلی دی چې دا زیم یلدا یو خزه د هستیدلو په حال کې د امر بالمعروف په غوښتنه ټاکل شوی چې له دې وروسته ټول باید دغه ډول راښکاره شي. په همدې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت هم تاییدوي چې د تلویزیونونو مسؤلینو ته یې په خپرونو کې په ماسک باندې د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو سپارښتنه کړې ده. د دې وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر نن ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ کولای شي چې د ممبر رول ادا کړي، نو په دې اړه باندې هغوی ته هم دا وویل شل تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او عام هیوادوال هم وپوهېږي چې دغه ډول حجاب ده.
که څه هم ښاغلي مهاجر دا ونه ویل چې دا پریکړه جبري ده او که د خپلې خوښې، خو د تلویزیونونو خزینه ویندویانې وایي چې په دوی دغه هر څه په جبري ډول منل شوي دي. د یادونې وړ ده څاروان صاحب چې تر دې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا په ټوله کې په رسنیو او په ځانګړي ډول د ښځو په کار کولو باندې محدودیتونه لګېدلي دي چې ښایي دی تر ټولو وروستی نه خو تر ټولو سخت وي.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبریال راپور مو واورېده چې ویل طالبانو په افغانستان کې تلویزیونونو ته ویلي دي چې شزینه ویندویانې دي مخونه پټ کړي. همدا اوس د ښځو د حقونو یو فعال او مدني فعال نرګس مومند د ټلیفون له لارې را سره ده. تاسو ته هرکلی وایم اغلی مومند. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، پرله پسې د ښځو د خلاف د محدودیتونو په اړه پریکړې اعلانوي. متاسفانه د اغلی مومند تلیفون قطع شو. هڅه کوو چې دوباره له هغې سره تماس ونیسو. له لنډې خبرتیا وروسته به کوشش وکړو چې له اغلی مومند سره تماس ونیسو او له هغې سره د دې موضوع په اړه خبرې وکړو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. په همدغه چپو اوریدای شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاله هم تعقیبول شي. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې تر دې چې له اغلی مومن سره خبرې وکړو، د یوې بلې موضوع په اړه راپور لرو. په غزنی کې د مخابراتي شبکو له خراب وضعیت خلک شکایت کوي. دوی وایي چې د مخابراتي شبکو وضعیت لا خراب شوی دی. دا شبکې ورڅخه پیسې خوري، خو ډیری وخت ژغ تر بل پوري نه رسیږي. دوی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو دی باندې ډیر کار نه کوي. نور حال په دې راپور کې
کومه
شمیره کې تاسو د لکړې اوس غلیدا مهرباني وکړئ ورسته اړیکه ټینګ کړئ.
ورسته مو بیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو، ځکه په غزنی کې ډیری کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سر ټکوي. دوی وایي دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغې یو تر بل نه سره رسیږي. فعال شمیره ښیي چې له ساحې څخه وتلې ده، یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او فعاله وي. حمدالله د غزنی ښار په تحویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ډیری وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شل کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلی کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي نرخ کیږي. یا به ستا ږغ نه ورځي او یا به د مخاطب ږغ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
په غزنی کې د شبکو مشکلات ډیر دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، ټلیفونان سم کار نه کوي. دغه مشکل موږ لرو، هیله لرم چې دا مشکلات حل شي.
دا هغه ستونزه ده چې د هیواد ډیری سیمو اوسیدونکي ورڅخه کړیږي، خو غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي تر سختو جګړو راتیر سوي چې له امله یې د مخابراتي شبکو ستنو ته هم وخت په وخت زیان اوښتی و، چې له امله یې اوس دغه شبکې په وړ خدمتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو چارواکي تل خلکو ته د ښو او فعاله خدمتونو د ترسره کولو ډاډ ورکوي، ومو غوښتل چې په دې اړه په غزنی کې د مخابراتو ریاست د چارواکو نظر واخلو، خو په بیا بیا هڅو کولو سره سره بریالي نسو.
مخکې مو هڅه وکړه چې له اغلې مومن سره خبرې وکړو. همدا شیبه محترمه نرګس مومن د ټلیفون له لارې راسره راوغواړو چې د طالبانو د دې تازه اقدام په اړه ورسره خبرې وکړو، چې وایي تلویزیونونو ته ویلي دي چې ښځینه ویندویانې باید په داسې حال کې وښودل شي چې مخونه یې پټ وي. اغلې مومن، ستاسو په نظر د طالبانو هدف له دې کاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته، هیله ده ټول سره جوړ روغ او سه وخت تاسو ټول په خیر. البته زه هله ډیره بده مرغه وایم چې په اوسنی نظام کې نظام نه کسان اوسنی کسان څوک چې اوس هوای چې ګویا حکومت دې پراست دی، حکومت پراست کې دي، د دې تر ټولو هغه فعالترین برخه، تر ټولو فعالترین وزارت امر بالمعروف وزارت دی. نور پرته د دې نور وزارتونو له بده مرغه په کلي توګه فالج دي. یعنی دا چې وار تر بل دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. دا چې ښځې کوم پوړنه یو اچوي، ښځې څه ډول حجاب وکړي، ښځې څه ډول کوره ووزي، ښځې څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نهو لسو میاشتو رئیس د همدغې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي، چې په همداسې شکل باندې که دا ادامه ولري زه مطمئن یم چې هېواد به له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ شي او لا ډېر به نابودۍ ته لاړ شي. د دې پر ځای چې دې اړوند خبره باندې بحث وکړي، مهمه دا ده چې دوی تر دې مهم مسایل چې اقتصادي مسایل دي، حکومتولي د دې په غېږ کې ډېر بحث وکړي، هغه ډېره مهمه برخه ده نسبت دغه بحثونو ته.
له تخنیکي نظره که ووایس، یو څوک چې مخ یې پټ وي، خوله یې پټه وي، د هغې اواز به څنګه په تلویزیون کې خپرې شي؟ تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په رسنیو کې اواز ډېر مهمه ده.
بالکل، دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي، چې دغه چهره ولیدل شي، دغه چهره او څار شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوي او به به ته غیته وای چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنی څه ده؟ او یو بل خبر زه غواړم چې تاسو دې په دې بحث کې اضافه کوم چې آیا همدا په اسلام کې راغلي دي؟ آیا په اسلام کې د مخ پټول راغلي دي؟ مخ یعنی دا هغه څه نه دي چې په اسلام کې راغلي دي. مخ همېمخ هیڅکله عورت نه بلل کېده، لاسونه په عورت کې نه راځي. که ښځې کولی شي چې په آزاده توګه خپل مخ ښکاره کړي، چې مخ پټول شرم یا ګناه وه. ښځې به کعبې ته په پټ مخ تللې، خو ښځې د خدای کور ته په لوس مخ باندې دي. نو به څه اړتیا ده چې کله اوغوی په وسیني نظام کې چې په بیلا برخو کې مثلا ښوونځی ته ځي، پوهنتونونه ته ځي، تلویزیونونه کې کار کوي، د هغوی به مخ پټ کیږي؟ دا د اسلام په کومه برخه کې راغلی؟
تاسو بخې مخکې وویل چې د طالبانو په حکومت کې تر ټولو فعال وزارت د امر بالمعروف وزارت دی. څه دلیل کېدای شي د دوی ټوله پام ښځو ته دی چې په ښځو باندې محدودیتونه وضع کړي؟ هر ورځ یو نوی فرمان، هر ورځ یو نوی اقدام د ښځو خلاف، د دې دلیل څه کېدای شي؟ ولې دوی دومره ښځو ته متوجه دي؟
همدغه ته یوازې زنه، البته دغه ټوله نړۍ ورته حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي؟ آیا د اوسنۍ کسان څوک چې اوس دي، دوی خو به د ښځو ضد کوم د ښځو مبارزې کوم وزارت خو به نه وي؟ که د ښځو مبارزه ضد وزارت ځان بولي، خو بیا سمه ده، باید همدغه څه کارونه ته ادامه ورکړي. پرون یې ویلې چې ښځې د باید پرون، یعنی پرون هغه خبر وشه، زه په هغه پوهنتون کې چې ما کلونه درس ورکړی دی، ما ته د ما محصلین زنګ وایي او ما ته وایي چې مونږ یې نن ښوونځی ته نه یو پرېښو، ولې؟ ځکه چې مونږ رنګه پوره نه درلودې. نن د دې خبره دا ده چې باید ژورنالستان کله چې په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغوی په مخ باندې ماسک واچوي، مخونه ښکاره نه شي، یوازې سترګې ښکاره شي. نو سبا ته دا ما ته بهی ده نه ښکارېږي چې بل ورځ دوی ووایي چې مونږ د ښځې په نوم باندې څوک نه منو، مونږ اصلا ښځه بېخي نه منو.
تاسو وایئ چې محصلین یې پوهنتون ته په دې خاطر پرې نه ښودي چې رنګه پوړونه یې په سر وو؟ هلته چې د دوی ویان مشتویل چې رنګ د دوی لپاره مهمه نه دی، که سور وي که توري که هر رنګ وي، یعنی دوی چې په خوله څه وایي په عمل کې بل څه کوي، له دې داسې معلومیږي که دا خبره حقیقت ولري؟
جالبه همدا ده، ځکه میاشتې د مخکې هم په پخواني حکومت کې هم د دوی ډېر تاکید چې یعنی پخوا هم بحثونه کېدل، بحث په د ښځو په مسایلو باندې وو، او دوی وار تر بله ویلي دي چې مونږ بیا هم راځو، مونږ ښځه ته د ښځو عادي اقل هغه ابتدایي اخلاقي انساني حقایق حقونه چې دي هغه ورکول کېږي. حال دا چې دوی اوس خپل ټول خبرو نه اوري. دوی هغه وخت ویلي چې مونږ نجونې ښوونځی ته پرېږدي، مګر اوس یې نه پرېږدي. دوی ویلي وو چې مونږ به ښځې په هره برخه کې لرو، مګر اوس ښځې نه شي کولای چې ژورنالیستي برخه کې مخته ولاړ شي، ښځه به قاضي نه شي کېدلی، ښځه نه شي کولای چې په انجینر. نو دا او همداسې پخوا یې ویلو چې موږ د رنګونو سره ستونزه نه ده، حال دا چې اوس د رنګونو سره هم ستونزه لري.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
مایان وطن دی.
ډېره زیاته مننه محترمې نرګس مومن چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ او نظر مو څرګند کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خارکیف په شاوخوا کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپور ورکړی شوی دی. د خارکیف ښار د اوکراین په شمال ختیځ کې پروت دی چې د دغه هیواد دوهم ستر ښار دی. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د اوکراین پوځیان وایي چې روسي ځواکونو د خارکیف ښار شاوخوا ځوابي بریدونه پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو د روسي ځواکونو له دې سیمو د پولې په لور پښه کړي دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د روسیې د ټانکونو هغه قومندان چې د خارکیف د نیولو په چارو کې پاتې راغلی دی، له دندې ګوښه شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن راپور ورکړ چې د ویلیکا کومیشواکا په سیمه کې روسي ځواکونو ته سخت تلفات اوښتي دي، چې ځواکونه یې اړ شوي دي بیرته خپلو پخوانیو ځایونو ته پښه شي. د روسیې د کارسک سیمې مسؤول بیا نن وویل چې د اوکراین پولې ته نږدې په سرحدي سیمه کې د اوکراینیانو د برید پر مهال یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی عربي متحده اماراتو د تللی افغان پلاوی حل تلمیشتو افغان سوداګرو سره ترلیدنې وروسته له هغوی غوښتي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. دغه وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې مسؤلینو افغان سوداګرو ته په دننه افغانستان کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. وزارت وړاندې لیکلي چې تللی پلاوی افغان سوداګرو ته په خطاب کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې فساد ختم شوی او د هر ډول پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا د طالبانو له واکمنۍ وروسته په عربي متحده امارات کې د طالب چارواکو افغان سوداګرو لومړنۍ ناسته ده چې کیږي. دا لیدنه داسې مهال ترسره شوه چې د طالبانو له واکمنۍ سره ډیری افغان سوداګرو خپلې پانګې له افغانستان نه بهر ته وویستلې. د پکتیکا یو شمېر سوداګر د انګور هډې په بندر کې د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بیلامې په خبرولو سره ویلي چې دغو سوداګرو تېره ورځ د خونې له چارواکو سره په کابل کې لیدلې. د خونې د اعلامې پر بنسټ د پکتیکا سوداګرو په انګور هډه کې د ګمرکي ستونزو، لوړو تعرفو او د ترانزیت په وړاندې د خنډونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په اعلامې کې وړاندې راغلي چې د خونې چارواکو راغلو سوداګرو ته د ستونزو د هواري په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په انګور هډه کې د افغان سوداګرو په وړاندې د ګڼ شمېر ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 50 پوله، یو ایرو 90 افغاني 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغاني 14 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1.15 افغاني او زر پاکستاني کلدار 4.55 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دې برخې ته مو هرکلی کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ریپورت ورکړی چې د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی سبب په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي سرتیرو ویستل و. سیګار په خپل درې میاشتني ریپورت کې د پینټاګان د لوړپوړو چارواکو له قوله ویلي د دوی سپارښتنه دا وه چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري پاتې شي چې دا پلان ونه منل شو. نور جزئیات پدې ریپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو په خپل نوې درې میاشتنی راپور کې د افغان پوز د سقوط لاملونه په ډاګه کړی دي. سیګار لیکلي په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویلي چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وتو وروسته د پینټاګان د جکپورو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، نو متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بې باوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستان د وتو پر مهال غواړي دا هېواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه، خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دای پر ځای پرېکړه بللې ده. تازه تیر ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه، ځکه د ده په خبره امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه او نور یې نه شوای کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي. په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 90% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 1423 هوایي بریدونه کړي، خو په 2000 کال کې دا شمېر 1601 شو تراخ کده شوې چې نږدې نیمایي د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوې دي. سیګار لیکي د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښ کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 50 متره لري وي. راپور زیاتوي دې کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامي واحدونه په نخښ کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریا له لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قمندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی.
سما همکار نوریاس نوری د سیګار دا راپور د نظامی چارو لشنون کی احمد خان اندر سره د یوې مرکې پترس کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دا د سیګار دی رپورټ ته چې د افغان امنیتي ځواکونو د نړیدو پړی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ ایستلو په پریکړه چولی پا کوم نظر ګوري.
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بی اعتباری او ناندری او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخباراتو لپاره کار کوو او وینش کوي چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبری کړي.
اندر څه دا خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالد ترامپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزورې شوه. همداسې ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویلي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه و او ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولای شوی د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ټاکلي وو. همدغو په قمانده باندې پوز په مخکې له 15 اگست نه تسلیمي ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي وه، ولې د مشرانو یا قمندانانو روحیه کمزوره وه؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ د زمریانو روحیه قوي وه. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې 14 کاله طالبانو په دې ښار امنی کولې او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو، دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونه سنولې. همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولې کینې ولې هم د یو څو ساتلو لپاره. دا په دې معنی چې افغانستان وسوال پوز روحیه قوي، خو مشران په ډلو ټپل په مربوطو استخباراتو یې کار کاو او ډېر ضعیف حتی نالوستې خلک یې وزیران کړي.
سیګار په دغه راپور کې د پینټاګون له جګپورو چارواکو سره خبرې کړې. د دوی د ارزونو په اساس ویلي وو چې امریکایي پوځي چارواکو سپارښتنه کړې وه چې باید 2500 په شاوخوا کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. فکر کوي چې کچېرې دا 2500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي وي، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه به پیاوړې وي او د وسلوالو ځواکونه به نه دړې وړې کېدل.
یوازې دا نه چې دوی سرتیري پاتې وي، دا چې دوی له حکومت سره د پخواني جمهوري دولت سره همکار وای او دوی سره همکاري کړې وای، دا هم دا ډېر رول درلود. خو موږ ولیدل چې دوی په کابل کې سفارتونه په هوایي ډګر کې امریکایان موجود وو چې طالبانو کابل ونیو. دا په دې معنی چې دوی مخکې له مخکې جوړه سره کړې وه. د سیګار یا د نورو ځینو ادارو یا د ټولنو راپورونه موږ یو خطر د موږ ټول هغه ژوندۍ تاریخ چې هر څه اوس خلق ته واضح کیږي.
دا نظامی چارو افغان شنون کې احمد خان اندر. کانون نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړې دي. اسدالله لودین څو رسنیو ته کتنه کوي.
ځینو لویدیځو ورځپاڼو د سیګار پر هغه راپور تبصرې کړې چې پرونې 2021 کال کې د افغان ځواکونو د دړې وړې کېدو د لاملونو په اړه خپور کړ. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې لیکلي د سیګار د درسل وخت مخیز راپور موندنې ښیي چې امریکا په خپل 40 کلن روزنیز ماموریت کې 90 میلیارد ډالر ولګول، خو داسې پوځ جوړ کړ چې په یوازې ځان یې کار نشو کولی. ورځپاڼه د سیګار د راپور په حواله لیکي پخوانی افغان ځواکونه د معاشونو، لګښتونو او د تجهیزاتو د ساتنې او څارنې له اړخه پر امریکا متکي وو. میل آنلاین بریتانیایي ورځپاڼې هم پر همدې موضوع تمرکز کړی او د سیګار په حواله یې لیکلي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون او امریکایي جنرالانو له خپل هیواد غوښتي وو چې افغانستان کې 2500 سرتیري پرېږدي، خو لیکوال ویلي دا طرحه یې ونه منل شوه. پولیټیکو خبرونې بیا لیکلي سیګار په خپل تازه راپور کې په ښکاره د افغانستان د ماموریت په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی هغه جو بایډن پر پریکړو نیوکه کړې ده. د پولیټیکو په وینا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې د افغانستان د پخوانی دولت د پرزیدو تر ټولو مهم لاملونه د بایدن او ترامپ پریکړه بللې دي. ایرو ایشاری ویو خبرونې لمنځنۍ آسیا سره د افغانستان د پولې پر ناامنه کېدو لیکنه کړې ده. د مقالې لیکونکي بروس پنیر ویلي د افغانستان د شمال د کنټرول لپاره د طالبانو، داعش او نورو سختدریزو ډلو ترمنځ سیالۍ د منځنۍ آسیا هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. د لیکوال پټکو له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له طالبانو پرته د نورو سختدریزو د کنټرول او مخنیوي لپاره پر طالبانو متکی دي. په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش دا وکړه چې د افغانستان له پولې نه یې پر ازبکستان بریدونه کړي، خو ازبکستان دا ادعا رد کړې ده. د خبرونې په لیکنه د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له افغانستان سره ډېره اړیکه لري او دغه هیوادونه نشي کولای چې د پولې هغې بلې غاړې ته په روان وضعیت ځانونه غلي ونیسي.
ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د اسدالله د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ د معروف ولسوالۍ کې د خادې د نشتون له کبله خلک ډېر په تکلیف دي. یوه خاده د درغسان ده، هغه یوه ګنټه دوه ګنټې خلک په موټر سایکلو مزله کوي، بیا یو ځای ته پورته کیږي او هلته بیا ټلیفون کوي.
سلامونه او نیکی هیلې. میرویس اخلاقی د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار اوسېدونکی. په هلمند کې یو همدا ستونزه د اوبو وچکالی ده. په واقعیت سره زموږ بزګران وروڼه د اوبو د وچکالۍ سره مخامخ دي، ځکه اوبه هغه شی دی که کښت اوبه پر وخت سره ور نه کوسي نو کرش ته باندې به وایو چې د پخوا پر په پرتله حاصلات نه کوي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو یو شمېر مخالفو مشرانو چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې راغونډ شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه شوه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته استولی د شاوخوا 40 سیاسي شخصیتونو له ډلې د 40 کسانو نومونه ذکر شوي دي. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی دا هیله پرون له سی این این تلویزیون سره د خبرو په مهال څرګنده کړه. بلاول بوټو زرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او پرې نږدي چې تر هغه د افغانستان له خاورې کار واخلي. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوې ناپیژندل شوې ناروغۍ اخته شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی پرون رسنیو ته وویل د شاجوی په شیخان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د 2 میاشتو معاش ورکړي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. هند له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام کې پرون چهارشنبه د پاکستان په پوله کې د واګې له بندره د افغانستان په لور 2000 ټنه نور غنم ولېشل. په واګه کې د ګمرک کمشنر راهول ننګارا وویل دا غنم د هغې ژمنې برخه ده چې پر اساس یې دا هیواد افغانستان ته 5000 ټنه غنم استوي. لبنانی روسی پوځي چې د جنگي جنایت په تور د اوکراین په پلازمینه کیف کې محکمې ته حاضر کړی شو پر خپل جرم اعتراف وکړ. دا ټیټ رتبه روسی افسر چې وادیم شیشی مارین نومیږي د اوکراین د شمال ختیځ په چوپا خیفکا کلی کې د یو بایسکل چلوونکي د وژلو په باب د محکمې د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا کار یې کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې ویښ پاتې شي. زمو شخص له ازادي راډیو اوري.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته شرغ لاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی. خبري ژ زملالي بشریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان ښځو او نجونو د حجاب جبري کړي. د تیرې شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو ښځو او نجونو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي چې ښځې به پرته له سترګو ټول ځان پټوي او که له دې امر څخه سرغړونه وکړي نارینه خپلوانو ته به یې سزا ورکړل سي. پر ښځو په زوره د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. هغو ښځو چې نورو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسی کولای. نن په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د حقونو فعال شکریا حیدری ګډون کوي. د پوهنتون استاد اغلی تلوسه اصولي لمر سره وصل سوی ده. اصولي صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو
مننه چې موږ ته وخت
ډیره مننه. اصولي صاحب که په لومړي سر کې په دغه اړه باندې خبرې وکړو چې طالبانو چې دغه اعلامیه صادره کړې ده د دغه په دوهمه جمله کې راغلی دی چې د افغانستان تقریبا 99% ښځې حجاب کوي. کله چې دا ډول خبره راغلې ده په خپله په اعلامیه کې نو دغه ډول اعلامیو ته څه اړتیا ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته او ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. وروسته له دې موږ تاسو ښه پوهیږو چې دا اصلاً د حجاب موضوع نه دی. دا یو سیاسي پروژه ده چې دی پلی کوي. ای کاش چې دی د اسلام په هکله مکمل معلومات درلودی او واقعي اسلام یې پلی کړی وای په افغانستان کې. موږ به ډېره خوشحاله سوی او د دې سره به مو همکاري کول. دا د اسلام پر نامه تجارت دی. دا د اسلام پر نامه قدرت لاسته راوړل دی. اصلا خود افغانستان خلک مسلمانان وو، مسلمانان دی، مسلمانان به ووسی. نور زموږ پلارونه او نیکاګانو ګرده مسلمانان وو، که د دې دا نه وه هغه زه نه پوهېږم. زموږ دا خو ګرده د اسلام حجاب، اسلامي حجاب ستر عورت د مخ دا نه دی ویلي چې یوازې څه د قرآن شریف په کوم ځای په کوم حایت کې راغلی ده چې تاسو ګرد مخ پټ کړئ یوازې سترګې. که هدف په دې نو د سترګو په لور هغه د یو بل سره وینې کولی شي د فساد منبع شي. دا داسې نه دی. د اسلام د لاسونو فضل تر بندو پورې د مخ ښکارېدل دا ستر عورت دی. او ستر عورت نو دی چې د دغه نه دا ایستلی ده. دا فکر کوم په اسلام کې بیخي بدعت دی چې خدای مو د دې څه وساتي. نو دې اصلا هدف د حجاب کول نه دی. موږ تاسې پوهیږو چې یو پلار د مخه اشرار رالی په دغه نامه تجارت وکړي چې د اسلام دین یې په جهان کې د تروریزم د وحشت په نامه مشهور کړي. اوس دوهم پلار تاو دی د هغو څه زده کړه دی هم دغه تجارت کوي. د افغانستان خلک مکمل نیمه وی فیصده نه چې دا سل پسل د افغانستان خلک مسلمانان دي. خپل اسلامي قواعد ته احترام لري او ایجاب کوي. ایجاب دغه دی چې یوازې مخ معلوم سي لاسونه پښې. دا د افغانستان خلک هیڅوک لټ لغړ بربند نه دی کړی. دا یو سیاسي پروژه ده او دی په دې پوسی چې اوسنی اثر د افغانستان ځوانان خلک هغه د 15 کالو د مخه ځوانان نه دي. اوس خلک کودي، خلک رسېدلی دي د ټکنالوژي عصر دی. خلک آسمانو ته وختل. موږ په څه فکر کې یو؟ اول دې دې لطف وکړي هغه اولیتونه چې ضروریات چې خلک لري او خلک د ورځې فضل ډوډۍ کالي صحت یعنی دا اقتصادي اجتماعي سیاسي د نورو اړخو ته دې فکر وکړي. فضل سیاسی ارخی پاکستان رازی خلق دی وجنی تو توایی مسالهی ملی دی. آیا مسالهی ملی دا غط وایی که دا پاکستان سر مسالهی ملی دی که دا خلق و خلق و سر دا خلق و خلق و دفاع و که دا حقوق سای دفاع و که تا پا ایجاب پسی تگر دی. خلق ایجاب لی دی. خلق سلمانان دی شکوت دا خلق سلم پا قواعد تر تاسی شبو ییجی تاسی مکوی دا خلق و تا اجازه ورکه و ستاسی فکر وکی که خدای پاک شروع تا د نارینه سره یو برابر حقوق ورکړی ده، آزادی ورکړی ده. نو تاسو ولې دغه حق د دې تاخې د دې مسلم حق ته جهان ورکړی د شورای ملل متحد ورکړی د تاسو ولې څه کار راشي د دې حق نه اخلي اقتصادي ضربه څنګه هر کور لري ته څومره اقتصادي ضربه ورکړي چې څه ځای پر کور کې نه
هیدری صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي
تاسو نه هم مننه سلام برند کوم تاسو تاسو اوریدونکو ته
دلته ویل سوي دي چې که ښځې په دغه کار کې پاتې راسي چې حجاب ونه کړي هغه سې لکه په دې اعلامیه کې چې ویل سوي دي د اعلامیې له مخې دغه تور رنګه جامه او چادري او دغه ټوله ورته ویل سوي دي چې دغه حجاب دی نو دلته ویل سوي چې د بې حجابه مېرمنې د باید کور معلوم سي اول دې کور په نقش کړل سي د هغې ولي ته دي یعنی یو بل څوک چې په دې معنا چې دا ښځه یعنی د ښځې څخه به ځواب نه غوښتل کېږي بلکې د یو بل کس څخه چې هغه کېدای سي د دې نارینه خپلوان وي هغه ته به توصیه کېږي او درېیم ځل به دی احضار کېږي که نه بیا حبس ته ځي او محاکمه کېږي ستاسو په نظر دغه د عادي خلکو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي او د یوې ښځې کور معلومول دغه په خپله آیا جواز لري
زما په نظر سره په اسلام کې هیڅ کله دغه جواز نشته ده و زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دې ته نه باید اجازه ورکړي چې داسې کار طالبان وکړي او د افغانستان خلک ټول الحمدلله مسلمان دي ټول با حجاب دي ښځې هیڅ څوک په حجاب نه دي نو د طالبانو دغه پیټون سره واقعا داسې لیدل کېږي چې دوی اسلام نه اصلا خبر نه دي و اسلام نه اصلا دوی کومه آگاهی نه لري خبرتیا نه لري اسلام کې هیڅ کله دغه شرایط د ښځو لپاره راغلي نه دي پات شو دا چې دوی کور معلوموي دی په کوم شریعت کې د اسلام په کوم ځای کې دغه سي یو خبر راغلی دا چې دوی خزي کور معلومول او دوی ته په زور سره ایجاب تحمیلول ټول خزي ماشاءالله ایجاب لري او په ایجاب یې سور نه دي نو د اسلام په دین کې دوی کا اسلام دین خا د اسلام دین ته حاضر شي نو دوی به دغه زور زیاته چې دوی کوي په اسلام کې هیڅ کله راغلي نه دي
شکریا جان تاسو دوی ورځ په هغه لاریون کې هم ګډون کړی و چې د دغه ډول امرونو پر خلاف باندې شوزو کړی و په شار نو کې د هغه په اړه باندې که تاسو مشته څه وایاست چې تاسو غشتنی څه وي
زمنګه غوښتنې دا و چې موږ الحمدلله مسلمان هستو ټول خزي با حجاب دي هیڅ کله موږ په جمهوریت کې هم موږ بې حجاب نه وو اوس هم موږ بې حجاب نه استو نو موږ دا غوښتنه و چې موږ د خپل حق وړو موږ د عدالت وړو دا شرط باید حتی چې سترګې هم معلوم نشي نو دا ډیر سخت موږ ته دغه دی لامی سره موږ ویل چې ته منګه حق منګه مسلمان هست نو هیڅ کله منګه به حجاب نه است منګه خپل حق مختل منګه خپل همغه عدالت چې منګه اسلام را کړی دی همغه حق چې منګه اسلام را کړی دی منګه همغه وښنه کاوله
مننه شکریا جان زبرت تاسو تر اعظم اصولي صاحب په دغه اعلامیه کې هم دراز راغلی دی چې هغه مېرمنې چې د امارات اړوند ارګانونو کې فعالیت کوي او کوي حجاب رعایت نکړي او دغه حجاب چې طالبان ورته حجاب وایي دا ډول حجاب کوي رعایت نکړنو له دندې څخه به کوشش کړل سي تاسو په نظر شته له څومره خطر سره مخامخ دي چې هر څوک کولای شي چې پر یو شذ باندې د به حجابي تور پوري کړي او بیا هغه حتی د دې کور په نقشل کړي سی د دې نارینه خپلوان محبس ته یوړل سی دغه شذل دان دی ګوښه کړای سی یعنی دغه خطر څومره ستا
او نو تاسو په یوه چې د اسلام په حق له هیڅ نه آگاهی نه لري پښ په نامه ځانونه ملا غني او دی ملایان نه دی ملایان عالم خلګي نو تاسو راځي اول برخه دا چې تاسو شذې په کور کې نه ول د هر کورنۍ ډوډۍ مو د دې په ځای چې ډوډۍ ورکړي ډوډۍ مو نیمه کړی یان فرزن لزده دې مېره موشه دلوس لسته دې ماینه دلسته دلو د دې ډوډۍ نیمه ته دا یو مشکلات اولادونه یو شی خپل کورنۍ کالی ونه لیدي د کور هیڅ شی به په کور کې نه لیدي اغه د میړه ماشې وځي د کور کرایه سي او کده کور اغه زایم وک دا یو بل اړخ چې په اسلام کې هیڅ ډول زور زیاتې خشونت نشته اسلام مقدس دین د ګرد او د سهله سهولت آرامي او پیشرفت او ترقی د پاره دی. دی بدبختانه چې دا شانو ګرد مخنیوي کی دا اقتصادي اړخ راته اجتماعي اړخ چې یو کورنی کوچنی اجتماع ده، نو په دې سکه چې فرزند دی په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې دی یو انسان گناه کی اشتباه کی داغه پرځای ته د بل نفر څخه پښتنه وځي. هر چا اشتباه کړی دا گناه کړی داغه څخه دی وايي پښتنه وځي. دا بل د اسلام په اسلام کې بدعت چې تاسو دی د ځانه د افتخار کړی دا چې فرض خانم ایجاب نه کی میړه ته بجزا ورکړي یا ورور ته یا لیور ته، دا بل بدعت په اسلام کې دی. باید دا زموږ انسانانه زموږ سوالات دی باید واوري جواب راکړي، دا بدعت نه کنه دی. نو دلته د میړه او د خانم درور او د خور دلته یو بل خوشونت د دې په ځای چې تاسې ته هغوی ته یو آرام ژوند وپر برخه کړئ، نور هم په کور کې خوشونت ورته پیدا کړئ چې فرزند دې په مخ کې شخړه پیدا کېږي، بدبیني پیدا کېږي. د کور هغه نورمال حالت او نورمال ژوند په یو کړکیچن او یو شخړه باندې تبدیلېږي. اولادونه ګرد روحي تکلیف ګرد به دپرس ذاتي او دغه مور څوک ده؟ مور هغه څوک دي دغه ستا جامعه جوړوي. ته خپل طالب له کومه پیدا سوې؟ دغه ته خپله د دغه مور زیږنده یې. دغه مور دا چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي، ولې دغسې کوي؟ هغه شیان چې ضروري دي په مملکت کې لطفا دی دا زموږ خبره واوري او دا هغه ته متوجه سي. ایجاب دومره شی نه ده. او بل دا دی لطف وکړي، اساسي ټکته دې نظر واچوي. فرزند د مکتب دروازې تلس کو انجلۍ په کور کې بې سواده تربیه سو، هغه د ایجاب په قدر څه پوهېږي، د اسلام په احکامو څه پوهېږي، او د ایجاب به په رعایت کولو څه پوهېږي، د مور د پلار د جامې په حقوقو په هغه څه پوهېږي. نو د مکتب دروازې خلاص کړه چې نجونې داسې ذهنیت سازي وکړه. ایجاب سازي مه کوه. ایجاب سازي ستا په مخ کې به هم ایجاب وکړي، ښځه سترګې به وکړي، مخ به وکړي، چادري به وکړي. آیا هغه تر چادري لاندې فساد صورت نه نیسي؟ نیسي.
بله، ستاسو د خبرې په دوام دلته یو پوښتنه راپورته کیږي. په همدې اعلامیه کې راغلی دی چې د طالبانو په همدغه امر کې راغلی دی چې هغه ښځه چې حجاب رعایت کوي د هغه ګټې دغه دی چې د مفسدینو له شر او فساد څخه به خوندي وي. آیا تاسو د دې خبرې سره مخالف یاست یا که موافق یاست؟
افسوس په دې خبره باندې چې ذهنیت جوړ نه وي. په کوم صورت کې چې په لسو چادري کې پټ کې په قرآن کې پرېږدي چې ذهنیت ونه لېږي، زه څوک یم، زه څه وظیفه لرم، زه د څه شي دپاره خلق سوی یم او زه باید څه وکړم. نو راځي یو بل مثال. سید جمال الدین افغان 200 کاله په مخکې په خپل کتاب کې لیکلی دی چې زه ډېرو اسلامي هیوادو ته ولاړم، مسلمانان ډېر وو اما مسلمانۍ ډېر لږ وو. ډېر غیر اسلامي مملکتو ته ولاړم، مسلمانان لږ وو اما مسلمانۍ ډېر وو. ولې؟ قانون دی، ذهنیتونه یې سم دي. ولې زه خپله ناموس لرم د بل ناموس ته وګورم؟ زه څوک یم؟ زه انسان یم چې باید زما هیڅ نوع ضرر هیچ چا ته ونه رسیږي. په طور کل وایي په لحاظه ذهنیت سازي دې وکړي، مکتبونه دې پرې د نجونو پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه دې پرېږدي چې ذهنیت سازي وشي، ستیش افراد وروزي د جامعې دپاره، درست صحیح استادان وروزي، عالم استادان وروزي، جامعه مخته ولاړ شي، ترقي وکړي. ضرورت
مننه استاد. بیرته تاسو ته راځم. شکرې جان، ستاسو خبره بل پښتنه وکم. دلته په دې اعلامیه کې راغلی دی د طالبانو چې هغه شذ چې حجاب، هغه سه حجاب چې طالبانو ورته ویل دي، هغه ډول حجاب مراعاتوین ول عزت او وقار څخه به برخمن وي. آیا د یو انسان عزت او وقار د هغه شخصي هغه څه نه دي چې هیڅوک یې بل نسی ځنی اخستلای؟ یو د یو انسان عزت د هغه خپل شتمنی ده چې هیڅوک نس کولای دا هغه ځنی واخلي. نو دا څنګه ستاسو په نظر باندې دا خبرې، آیا دا سنت چې هغه شذ ته پشکاره باندې په بد نظر کتل یا په بد سترګ کتل دي چې د طالبانو خبرې نیمه منلې؟
واقعا هم دغه صدا رښتیا چې هم دغه صدا زه یو مثال لرم چې طالبانو ته دا وایم چې تاسو وګورئ چې کله چې د مراسم د حج مراسم ادا کیږي، نر او ښځه په هغه ته یو ځای طواف کوي، په یو ځای کې په یو مکان کې. آیا طالبان دی غوی نه ډیر دی اسلام دغه جن ظهور کړی دی. نو طالب په اسلام باندې هیڅ خبر نه دی و د اسلام نه هیڅ دوی خبر نه لري. که دوی د اسلام نه خبر شي هیڅ کله دغه څه خبر نه کوي. دا ایجاب کول او ایجاب نه کول دا په خپل کورنۍ په خپل شخصي انسانانو پورې اړه لري. دا د سړي او د حالت د نورو په ژوند کې یا د کورنۍ په ژوند کې دوی یو د حالت کوي او یو کړکېچ رامنځته کوي د خلکو په منځ کې د ښځو په منځ کې د کورنۍ په منځ کې. واقعا زه ایز دوی ته سقسم وایم چې دوی څنګه دا اسلام موږ ته یو داسې یو اسلام موږ ته اسلام یو دین ده چې د واقعا د بردباری د ورورولي د ژوند ته خلق سوق ورکوي. طالبان موږ ته اسلام او نور جهانیانو ته داسې ښیي مثل لکه یو هایولو چې خلک ته نه وډار شي. و تاسو وګورئ چې په نورو هیوادونو کې افغانان دي هلته چې وایي دی مسلمان دي و یا تاسو وایي چې د افغانستان نه دي خلک ته ډیره هیله کوي. همدې خاطر چې دغه طالبان دغه پروژې چې په افغانستان کې پلي کېږي د اسلام په نوم باندې د اسلام نوم یې بد کړی دی.
شکریا جانی که تاسو لیدلی وی د برتانوی خبرنگار یا خبریال پیرس مورګن د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین سره یو مرکه کړی ده چې سهیل شاهین او پیرس مورګن ته ویلی دي چې د ټاک تلویزیون مرکه ده. دغه سهیل شاهین ورته ویلی دي چې د دوی لونې دی او هغه دواړي په قطر کې مکتب وایي شونځای وایي او دا چې په افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ باندې دروازې تړل سی ویدیا او بیا پر شوزو باندې دا ډول د حجاب مراعاتولو او بیا که دوی په دې خبره کې پاته راسي دوی د نارینه خپلوانو ته د سزا ورکولو. ستاسو په نظر باندې دغه څومره یو دوګونی پالیسی ده د افغانانو پر وړاندې؟
بله دا خو واقعا معلومدار خبره ده چې دوی خپل ځان ته یو شی ګڼي و د افغانستان ښځو ته بل شی ګڼي. نو ما هغه وخت کې د هغه ورځ چې موږ تظاهرات درلود ما پښتنه وکړه تعلیم نه چې موږ یې محاصره کړي وو ما ترې پښتنه وکړه چې تاسې ولې د نجونو پر مخ باندې دغه مکتبونه وتړل؟ آیا اسلام ویلي چې تعلیم او علم ونه لري؟ د ما سوال ته دې هیڅ ځواب ورنه کړ. ځواب یې ورنه کړ ما ته ډېر خبرې مه کوه کنه سر دې وهم. نو داسې کله چې موږ ورته دیني سوالونه کول یا د اسلام په حق موږ ته نه پوښتنه وکړه موږ ته ډېر ګواښ وکړ او موږ ته ویل چې تاسې موږ نه پوښتنه مه کړئ. رښتیا خبره ده چې دوی ډېرې کورنۍ دوی په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې دوی همدا اوس د دوی کورنۍ هلته دي دوی چې تحصیل کوي. بعد پښتانه چې د افغانستان ښځو ته دوی د بل جینه هدایت ورته کیږي چې دغسې یو کار په افغانستان کې وکړي د ما په نظر سره چې دوی نور حقب مانده شي پس رفته شي تعلیم د دوی نه پاتې شي. نو د دوی هدف همدغه ده چې بل هدف یې چې د اسلام دنیا ته جهان ته په بد شکل باندې معرفي کړي.
ځینو ټکو ته که تاسو وګورئ چې دوی ویلي دي چې که هغه ښځې چې زړې نه وي له نامحرمو نارینهو سره مخامخ کېدو پر مهال دې د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي. دا ډول ښځې چې که نارینه خپلوان نه لري ستاسو په نظر باندې دوی څومره له خطر سره مخامخ دي؟ نو ستاسو په نظر یوه ښځه څومره دوی په دغه اعلامیه سره وړوکې کوي څومره هغه د یو نارینه د لاس لاندې معرفي کوي او څومره یوې ښځې ته د غیر مکمل انسان په سترګه باندې ګوري چې خپل ځواب په خپل نسي ویلای او د دې پر ځای باندې به یو بل انسان ځواب وایي؟
موږ تاسو ته معلوم دی چې ما د مخم تاسو ته وویل چې دا یو تهمت نه دی پر طالبانو چې موږ وایو ګرد نارې وایي چې دوی د اسلام دین په هکله معلومات نه لري. دا یو واقعیت دی. تاسو فکر وکړئ شمس البازغه چې د ولي مقام یې درلودی د پاک الله په نس کې هغې چادري نه درلودی. رابعه چې د بل یو یهودي کنیزه وه
هغه جواب نه درلوده د یهود په کور کې کنیزی کول بیا په ټولو وهلو به یې را په خپل کور کې به کوډله چې ورته جوړ کړ هلته به یې وغورځول. هغه کوډله تیاره وه چې هغه به یې وغورځه دروازه به یې وتړل هغه کوډله به روښانه سوه پاک الله به نور ورکړ. دومره الله دربار ته نږدې و. د دوی ایجاب چیرې و؟ د دوی ایجاب چیرې و؟ ای طالبه ولې ظلم کړې؟ ولې خپل سیاسي پروژه پر ښځو مومن ښځو باندې بې لغې مملکت مو یوه مانده غریب پسمانده مملکت نور هم پسې په ژوند سطح کښته کوي؟ ولې دغه کار کوي؟ د خدای روی دی هو. د اسلام په کوم ځای کې ویلی دی چې ښځې د تعلیم ولیکي؟ د تعلیم کول پر ښځه او نر باندې فرض دی. دا خو د آیه شریفه دی، آیت شریف دی. که ته دغه نقص کوې خو ته کافر یې. فرض تر کول کافر دی. نو ته ولې دغسې کارونه کوې؟ ته اول خپل معلومات تکمیل کړه. اول ته باید که ته واقعي مسلمان وې وای ستا لاسونه د خلکو اول ستا دا خبره کله پر خلکو باندې تاثیر کوي؟ په دې خاطر چې تاسې پېژني د جرایي زنبق انتحار چا وکړي؟ دا انتحارونه د خلکو وژل ده. نن راغلی لسونه پورته کړی چې مسلمان یم. تا ته مو کوم قرآن، تا ته قرآن شریف، تا ته په کوم ځای کې اجازه درکړی ده چې د قدرت په خاطر ته ورته په یو انتحاري کې سل نفره ووژنه؟ کله ستا خبر پر چا باندې تاثیر کوي؟ یو نفر چې ظاهرا او باطنا پاک نه وي، د خلکو دپاره ولګو نه وي، چې هر څه ووایي هغه بې له نفرت په خدای کې ستا خبره عملي کړي یا شي ستا په مخ کې به حجاب وکړي. کور ته چې ولاړه حجاب به همخ پته غورځي یا ګناګاره کېږه شاید ووایي چې دا څنګه اسلام دی چې ته استفاده کوي. حالان چې د اسلام په دین کې مکمل دین دی، شایسته دین دی، د خلکو د ګټو دپاره دی. اما هېڅ نواقص پکښې په انسانانو په طالبانو کې نواقص په دې کې د تاسې فکر کوي چې یو ښځه انسان دی. ښځه هغه موجود ده چې جامې ګرده هغه په دې پورې دی که مور نه یې اقتصاد نهشته، سیاست نه ده نهشته، هېڅ شی مور یې روزي. که مور نه یې په جامې کې هېڅ شی او هغه خپل شخصیت لري. اول دا چې پاک الله د اسلام دین ویلی د خدای د موږ ته توانایي ده کې لکه زموږ پیغمبر چې ضرر مو هېڅ چا ته ونه رسي. او ته د یو ښځې شخصیت، د یو ښځې کرکتر، یو شزی آزادی، یو شزی خواهشات گرد تر پشو لانده که لکه ایوان هم استقلالیت لی تا دیتا دا یو ایوان پسترگم نگوری. ایوان استقلالیت لی پر زنگل که خپل ساحه تاکی خپل کورنی محافظت کهی ار بیخی ایوان اغدی. اما تا یو شزی تا پا دی اندازه داد اسلام پا دین کستا پا کم زای که میره بانی و که ما تا یاد و اول سا آزادی خپل راست مستاده.
مننه اصولی صاحب. بله مننه ډیره شکریه جان. ساس څخه به پوښتنه وکم د دغه مظاهره په اړه که څه معلومات راکړي چې ساس سره څنګه چلند وسو او بل طالبانو آیا تاسو ته کوم ځواب درکړي که نه؟
منګه خو دغه تظاهرات کله چې شروع کړل د حجاب اجباري په حق لو نو منګه حرکت وکړل. خبرنګارانو داخلي او خارجي خبرنګاران ډیر راغلي وو. دلته د طالبانو ګواښ سره مخامخ شو چې راغلل ته خبرنګاران سره ډیر جدي برخورد وکړل. هغوی یو خوا ته کړل، منګه یې بله خوا ته کړلو. او موږ ته توسعه وکړه چې تاسې به د دغه عمومي سړک نه بل سم تلاړ سئ. نو موږ همدغه کار وکړه. کله چې دې بل سم ته لاړلو نو کتلې مې چې د څلورو خوا نه طالبان راغلل، موږ یې محاصره کړلو د دوه ساعته لپاره. نو موږ چې هر څومره هغوی ته وویل چې موږ څه ګناه دا سم کړي دي نو موږ ته هېڅ ځواب نه ورکړو. فقط ویل چې اوس راځو تاسې استخبارات او تاسې حوزې ته وړو. نو موږ ته ویل چې موږ اوس پرېږده چې موږ خپل کورو ته لاړ شو. موږ ته ویل چې نه، اجازه تاسې ته نشته ده، موږ تاسې ته اجازه نه ورکوو. او که یو قدم ممکن کړل نو دېرش مرمۍ به تاسې باندې ډزې کړلو. نو موږ پر اختیار سره مغلطه ایثار وو ته دوه ساعته پورې. نو کله چې موږ تینه ساونه هم کول چې تاسې ولې مکتبونه موږ د مکتبو لپاره وتلي یو، موږ د خپل حق لپاره چې ایجاب تاسې موږ باندې اشپاري کوئ، موږ خو به ایجاب استو، موږ ایجاب لرو. همدا اوس مالې چې تاسې وګورئ کومه ښځه دغلته بې ایجابه ده. د موږ هیڅوک بې ایجابه نه وو هلته. نو دې سوال ته دوی کوم ځواب ورکړی؟ نو بیا مو ورته ویلې چې تاسو کا مکتبونه منګ دې لپاره چې تاسو ولې مکتبونه جون پر مخ باندې نه خلاصوي نو مونږ ته هیڅ ځواب نه ورکړه فقط یو ځواب ما ته ورکړه چې خزه یا په ګور دی یا په کور دی تاسو سې چې بیرون راوتلی یستئ تاسو سې چې راځي د خلکو د حقونه دفاع کوي ما ورته ویل چې په افغانستان کې اوس خلک وچه ډوډۍ د خوړلو لپاره نه لري د افغانستان خلک ډېر محتاج دي او تاسو د ایجاب چې غیر شرعي تاسو داسې انتخاب
سلامت ډیر مننه شکریا حیدری صاحب او تلوسه اصولی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونی وختم پای ته رسیدي او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اټه سوا اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.